سلامونه نه بجی شیزه و سه مزه ما ازادی رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاسویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزي د تاریخ په اوږدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د بندیز په تړاو لیکلی ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د ښځو نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنت له 2022 کال راپدې خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنت د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه رغلی دي چې د خزي ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د دراوی وکړي، رسنی موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پرون په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت او وزارت په افغانستان کې له خزو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آیا خان آجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه سکړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځانې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. خپل غاړه کې مونږ پور نه دي، دوی پسې فوراً نه ورته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډایش خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بریده پرې وکړي.
مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه د غلکانې وسباري
پالي او لدی دی ټولو مطالب سره سره د سپورت لنړی هم درته ونځ خبرونه لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالی او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي، چې دوی پسې فوراً راننه وته ما کور ته. ومې کتلې د دیوالو کې اوبه راننه وتې، کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې وو. هلته مونږ دوه درې وزې وې، داس شوی نه وه. مونږ له دا سامان برابره برابر مونږ ته اوبه راورسي. مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجیږي شو. چې راجیږي شوې مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول. چې راونیو ډېر خوارې کوشش و، خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ځانونه مې سړک ته هر څه نه پاتې.
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جماعتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، زموږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان حساب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکانونه خراب کړي دي. پله مړی وړو، نن
د غوچکو یو بل اوسیدونکی فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډېر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکران دونه شي چې ماخام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس بده بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی هم شته نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ، چمتلی، خارګوټی او د جلال آباد ښار او میناهی کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومي ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په نا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولی چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او نورو ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سې شنبې د ورځې شدید ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم بندې کړي دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خارګوټي اوسیدونکی ایوازلی وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اوازې 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خارګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړه شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د یو منطقې مقابل بسیار دچار سیلابای شدید بودو.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د ورستیو سیلابونو د اوختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه له لوري له کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پرې وکړي. یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ډلې پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي. نور حال د بدی سپوږمې په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سربیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړی، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بې په ورځ د اګست په 16 یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې دایښ ډله بیا کولای شي په کې وده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو 3 کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي، زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
Certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچيري متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو، خو ستاسو لپاره د اعلان سره لرو
که څه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیسته، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمه او لویدیستا گواخ ندهی. تازه دی طالبانو دی بحرانه و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل دی سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا دی دیورند کرخی پوگدو که دی دایش پتنزایونا لمنز یورل شی دی دایش گواخ با پا بشپر توگا لمنز اولاد شی. پا هم دی حال که دی سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غوره دشی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گده دی دایش پر وران دی مبارزه وکړي.
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسي پلان لمخې عمل وکړي، نه د احساساتو لمخې څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شلکلن اشغال په دوران کې، ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام و د متقابلې همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا کنی نکدی دی زکه امریکا لګواخونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي، دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. له دغو پیښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي وو چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې دی او بس د چپکېدو په پیخه کې لکتر لګه 28 پاکستانیان چې راغته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی او په دې پیخه کې 23 تنه نور ټپیان شوی دی. د پیخې جزئیات د فرشتې ساک پر راپور کې.
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبې په ورځ د ماخوستن نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری آژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روغتون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روغتون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روغتون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری آژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلي دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غنی ګونی سره مل مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرځ افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نه شي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمد الله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالۍ زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوي او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د مدارس کتابو د سپارس مشت نشر مشه مطالعه مشه
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په خوانځیو کې خبريږي او لستل کیږي. خالته بڼه لازمی نه ده. د پنځیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خبروي.
د پوهنې د برخې یو شمیر فعالان په خوانځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولی او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسی. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده. دا د افغانستان بحران سره مواجه کی.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمیر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې سږکال د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سږکال دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیس جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بلې پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجو پلسي او په شلې په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کار په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادرات امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په واسه سر کې ژلې پر واسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدله. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا مشتي یوسه هغه زمش د مټر کرایله نه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 ورکول، په 2000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته اوښتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته په بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. او که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه ورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسن ناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلند کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را باندې ټول ډکړل. نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو طرف هم چار چاپیره ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون باندې ورو ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبري دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو. نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چي دي خلک ورسره ډېر تنګ شي وي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون تنوزي او ورته وای چې وسته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې حالکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړس په خیر صحت مشدې الله مقدر او خیر وس. ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبا درجې پورې دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شتمنی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پورت سوی دي نو ډیر الله تستراره دي موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینه ته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه ساعت نهه دېرش دقیقې خبرونه.